ریډیو ټي وي ساته خبري خبرونه کې د سر ټکی د روس صدر ولادیمیر پوتین د اوکراین جګړې په سر د جوهري وسلو په اړه د غربي نړۍ سره شوې لوزنامې د ځنډولو اعلان کړی. بلخو د امریکا صدر جو بایدن به نن په پولینډ کې د اوکراین په اړه غونډې ته مهمه وینا کوي. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تورخم پوله لا هم تړلې پرته ده. کاروباریان وایي تاوانونه
د امریکای ولسمشر جو بایدن د اوکراین سفر په داسې حال کې وکړ چې د فبروري په 24مه نیټه په اوکراین د
قزرمن اوریدونکو د ډیوا ټي وی یو ست خبري خبرونه ته غواګی او تاسو د سر ټکی واوریدل سده ټکنیکی خرابې په لکبل منګه دغه پوره تاسو وړاندې نکړ شول خو د خبرونه چې کوم ورستی نور ټکی دی نو په هغه کې یو د نړیوالو میاندو باو بخې د نړیواله مورنه ژبه چې کوم ورځ منځل شي پاغي بن راپورونه لرو د تورخم پوله د پاکستان افغانستان ترمنځ تړل شي پاغي راپور لرو او ترکی کې یو واره بیا د زلزلې جړکی محسوس شي چې پکې څلور تنه مړ دي او د غشان ټوټل یا ټول شمیره په دغه زلزله کې وڅل وخت زره تر رسیدلې په دغه بن راپورونه مرکه لرو موږ سره اوسېږي او رابه شلمړي د مهم راپور په لوتا د روس صدر ولادیمیر پوتین د اوکراین جګړې په سر باندې د جوهري وسلې یا د جوهري وسلو په اړه باندې د غربي نړۍ سره چې کوم شویل وزنامه د هغې څخه یا د هغې د ځنډولو اعلان کړی دی او بل خو د امریکا صدر جو بایدن دا وختي په پولینډ کې پایتخت وارسا کې د اوکراین په اړه باندې د غربي هیوادونو غونډې ته وینا کوي او د امریکا صدر جو بایدن دا وختي متخکاریږي د امریکا په ځای ټلویزیونونو باندې چې هغه په خپل دغه وینا کې ویلي دي چې موږ به د اوکراین سره ولاړ یو او یو کال د دغه جګړې په پوره کېدو اوکراین اوس هم په فخر سره ولاړ دی. په دغه باندې چې د امریکا صدر پرون 13 ورځ ناصافي یا غیر اعلان شوی سفر اوکراین ته کړی دی د اوکراین د صدر ولادیمیر زلنسکی سره یې هم لیدکاته کړې دي. زموږ همکارانو ز شهید د دغه تفصیل تاسو ته خپل راپور وړاندې کړی.
د امریکای ولسمشر جو بایدن د اوکراین سفر په داسې حال کې وکړ چې د فبروري په 24مه نیټه په اوکراین د روسیې د یرغل یو کال پوره کیدو کې دی.
زه غواړم ووایم چې دا فرمان فرض و او ما فکر کاوه چې دا مهمه و چې د امریکا صدر دلته وي. په یاد ولرئ ما نړۍ ته خبرداري ورکړې و چې هغه یعنی ولادیمیر پوتین به برید وکړي. زه پوهېدم او ما فکر کاوه چې دا مهمه ده چې د روس لخوا د وحشیانه برید په وړاندې د اوکراین سره په جګړه کې د امریکا د ملاتړ په اړه هیڅ شک موجود نه وي.
ټاکل شوی و چې بایدن د دوشنبې په ورځ د ځمکنی لارې پولند ته ولاړ شي خو پر ځای یې د جرمني له لارې پولند ته الوتنه وکړه او بیا یې کیف ته د اورګاډیا ترین د لارې لس ساعته سفر وکړ چیرې چې هغه د جګړې په اړه یو قوي پیغام وړاندې کړ.
Democracy stands.
جمهوریت پر خپل ځای دی. امریکایان در سره ولاړ دي او نړۍ در سره ولاړه ده. کیف زما د زړه یو برخه ده. زه باید دا ووایم.
د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د بایدن د شاوخوا نیم میلیارډ ډالر او پارزخ د مرستې کڅوړی د اعلان هرکلی وکړ چې پینټاګون وویل پکې وسلې، توپخانی، هوانونه، د زغروال ضد سیستمونه، د هوایی سار رادارونه، وسایل، پرزې او نور تجهیزات شامل وي.
زه فکر کوم چې دا زموږ د هیواد لپاره یو تاریخي شیبه ده او د جګړې په ډګر کې د وضعیت په اړه د توضیحاتو د بیانولو لپاره خورا مهم دی. د خلکو، د اوکراینیانو او د امریکایانو په اړه هم دا یو لوی موضوع ده او دا د دې ټولنو لپاره خورا ستونزمن وخت دی. موږ باید د جګړې د بندولو لپاره یو څه وکړو. په دې جنگ کې کامیاب شو، د اوکراین د پیاوړي کولو لپاره یو څه وکړو. تاسو ډیر ښه راغلی ښاغلی ولسمشره، له تاسو څخه ډیره مننه.
خو څیړونکو خبرداري ورکوي چې دا خوشبيني خایي له وخت مخه وي. د دوشنبه په ورځ روسي چارواکو اېدا وکړه چې دوی د هیواد په ختیځ کې یو مهم خاډ نیولې دی.
دا له بده مرغه له خاتمې څخه لري. جګړه لا هم روانه ده او دواړه اوکراین او روسیا لا هم فکر کوي چې دوی کولی شي په نظامی توګه غالب شي. نو په ښکاره ډول موږ د جګړې له پای څخه لري او ځمکنی وضعیت دا ښیي.
بل لور ته پر اوکراین د روسیې د برید وروسته ناټو د خپل هوایي حریم د خوندي ساتلو اندېښنه لري. د ناتو هیوادونو لپاره چې د اوکراین او روسیې سره پوله لري دا یو ګډ کار دی. د ایتالیا، جرمني، امریکا او د اتحاد په ختیځه سنډه کې د نورو هیوادونو جنگي پیلوټان د ناتو هوایي حریم ته د هر ډول غواخ د تیرېدو لپاره دوامدار څارنه کوي.
که څوک په دې لور راځي، دوی د یوازې دا تمه نه کوي چې یو واحد هیواد بل دې غواخ سره مخ وي. دوی باید و پوهیږي چې د نیټو په څیر یو لوی سازمان چې ډیر جنگیالي لري، ډیر پایلټان لري او د هیواد ساتنې ته چمتو دي.
روسیا خایي ووایي چې دا پارون کمال دی، خو ناتو وایي چې دا د مخنیوي ګام دی. نزه شهید دیوا، امریکا غږ، واشنگتن ډي سي.
دا د ډیو ټی وی یو ساته خبری خبرونه ده. د افغان طالبانو لخوا دو ورځې وړاندې د پاکستان او افغانستان ترمنځ لوی د تګ راتګ لار تورخم تړل شوې ده چې لا هم تړلې پرته ده. افغان طالبان وایي چې د پاکستانی چارواکو لخوا یا د کاستم د چارواکو لخوا د افغانانو سره رویه یا سلوک د منلو وړ نه دي. په دغه د ډیو خبريال ابراهيم شنواري نور تفصيل د سیمه څخه تاسو ته وړاندې کړي.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ترخمپوله نن یې د نهه پورس په دریم ورځ هم په مکمله توګه تړل شوې او دوباره پرانیستې په اړه د خیبر ضلع انتظامی چارواکو په وینا د کابل او اسلام آباد ترمنځ په ډیپلوماټیک کچه رابطې دوام لري. البته په ترخم کې تر اوسه کومه غونډه یا خبرې اترې نه دي شوې او د انتظامی چارواکي چې کڅو هم افغان چارواکو لاړه تر اوسه کوم راضي نه دي شوې، خو هغه غواړي چې د بشري خواهوګۍ لمخه د پولي دغه غړ تر ایسار شي افغانانو ته د تلو اجازه ورکړي. البته د کابل او اسلام آباد نه په دغه موضوع تر اوسه کوم رسمي بیان نه د خبره شوې، خو د اتوار د ماسخوتن رئیس د پولي تړل کېدو له وجې هغه ترانسپورټران څوک چې د پاکستان نه تجارتي توکي او بیا په خاصه توګه خوراکي مواد افغانستان ته وړي ډېر د پریشانۍ سره مخ دي. پاکستان لاړه دا مهال افغانستان ته تازه سبزي، تازه میوې، کینو او مالټا ورسره چینی او د سیمټو په شمول نور د امروزه ضرورت شیان افغانستان ته وړي شي. دغه رنګ افغانستان نه کویله او سپستون راوړي شي. د راپورونو له مخه د افغان طالبانو حکومت په پاکستان تور لګولې چې افغان مریضانو سره د درملنې په غرض څنګه د کورونې نورو کسانو له اوس په بیرانی حالت کې د پاکستان ویزه نشي ورکولې، د کومې لوجه چې هغوی د غپوله بند کړي او د افغان حکومت چارواکي یې چې د پاکستان دغه ګام د دواړو هیوادونو ترمنځ شوی یو لوزنامې نسر غړونه ده. پاکستان البته دغه تورونه ردی او ټینګار کوي چې د خپل خپلوانو په نوم د افغان مریضانو سره راغلي کسان روسو په پاکستان کې ځان پټ کړي او واپس نه ځي، نو ځکه یې دغه بندیز لګولې. بل اړخ ته تحریک طالبان پاکستان هم د پولي تړل کېدو علت په پاکستان اچولې او د هغوی له اړخه ځایي میډیا ته خبر شوی یو بیان کې تور لګول شوی چې د تورخم په پوله افغانانو سره خرابې نشي کولې. د تورخم په پوله پرون سهار شو دوه اړخیزه ډزو په اړه هم پاکستانی طالبانو داوا کړې چې دغه ډزې په تورخم کې نه بلکې د ننګرهار ولایت په بل کومه برخه کې شوې دي. البته دوی په دغه اړه نور کوم معلومات نه دي شریک کړي. د خپل همکار هاشم علي سره ابراهيم شنواري، وایس اف امریکا ډیوا، خیبر.
وی او ای ډیوا په سټلایټ ټي وی
هر ورځ سلیریش ساته په ډش انټینا تاسو په یوټل سټلایټ په ټلویزیون تولا او به طرفه خبرونه باسونه او څیړنې کتلې او اوریدل شي.
د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویا بی چینل یو سل دری
هر ورځ سلیریش ساته
قدرمن اردوونکو لاهم د وایس اف امریکا ډی وی ټی وی یو ساته خبری خبرونه دوام لري. د پاکستان د بارنو چارو وزیر بلال بوټو زرداری د چویل اردو څنګه ته په مرکه کې ویلي دي چې د ټي ټي پی په اړه د پاکستان د تیر حکومت دوه مخې تګلاري افغان طالبان د یا تنظیم خلاف د ګامونو اخستو څخه منع کړی وو، خو اوس د حکومت او فوز دیتا د پایتکه اخوده او نور خوشامندی نه کوي. د چړونکو نظر سره د ډیو خبريال عثمان خان په دغه باندې نور تفصيل تاسو ته خپل راپور کې وړاندې کوي.
د جرمنی کې د سکیورټی کانفرنس په وخت سی ان بی سی سره مرکه کې بلاول بټو ویل د بدمرغه په کابل کې د پوری نظام ختمېدو وروسته زمونږ نوړاندې حکومت د ترهګرو ډلو سره ردی شرط ته بغیر چې وسله کېږدي مذاکرات شروع کړو. سیړونکي او د پیښور پوهنتون استاد ډاکټر محمد خورشید د خارجه وزیر دغه بیان سیاسي بولي او وایي په روانو کړکېچنو حالاتو کې چارواکو ته د یو ریاستي پالیسۍ لاندې خبرې کول پکار دي.
مالې زما خیال دا دی چې بلاول بټو زرداری کدا وی چې یاره دلته کې دی او داسې پالیسی چې زمانہ دی جی ایچ کیو یا چې کومه ملټری اسټابلیشمنت دی هغه د همرانه ناراض نشي او زما کم الزام چې دی هغه په سیاسي قوتونو باندې واچوم. نو زما خیال دا دی چې دا خو بده ته یو سیاسي فائده ورکوي خو د پالیسۍ تر حده پورې او چې کوم موږ دا ویلی شو چې د قوم کومه خبره په هغه کې ماته نه ښکاري چې د دې داسې سوازې خبرې ځکه پیدا
بلاول بٹو ویلی دی موجوده وقت د پاکستان سیاسی حکومت او فوزی مشرتابه د خوشامند پالیسۍ په مکمل توګه پریخودی. د ترهګرۍ په چارو نظر لرونکي خبریال رفت اورگزی وایي په تیرو دوه لسیزو کې د پاکستان واکمنو ته موکي په لاس ورغلی وي چې د ترهګرۍ په شخړې برې مونډلې وي خو د لنډمهاله پالیسۍ لکبله هغې ته زیان ورسید.
نو خطي سیاست د خطي حالات اور سره زمون چې کوم مطلب دلتا پالیسی ساز دی دغه سنجیدگی دا ټول چې دی دا مطلب دی چې تراغوند کې دا ټول مطلب لکا دا حقیقتونه دي چې په دې باندې مطلب کار وشنو بیا مطلب دی چې هر یو خبره چې دی هغه څومره ناممکن دی هغه مې قابو مونډلې شي.
پوهان وایي په پاکستان کې د ترهګرۍ ضد یو واضحه پالیسی په نظر ناراضي خو بلاول بټو سی ان بی سی ته مرکه کې ویل زموږ یقین دی چې پاکستان د نننا کومې ترهګرۍ ډلې دي د هغې په مقابله کې به کامیاب شو. هغه ویل تر څو پورې چې د افغانستان نه د ترهګرۍ خطرې نه وي لرې کړې شوي پاکستان ته به امنیتي خطر موجود وي. ډاکټر خورشید بیا وایي څه ډول چې افغانستان کې د یو ټول شمول حکومت وړاندیزونه ورکول کېږي دا ډول پاکستان کې هم د ترهګرۍ ضد یو شریک پالیسی د وخت تقاضا ده.
څنګه چې ویل کی چې په افغانستان کې ټول شمول اپروچ پکار دي نو پر دې ملک هم یو ټول شمول اپروچ پاره کې ریاستي ادارې پاره کې زمونږه سیاسي قوتونه پاره کې زمونږه معاشره پکار شي ټول خلک په دې یو پیج باندې په یو پیج باندې به الله راضي چې د خلکو اعتماد د ادارو سره شي د ادارو اعتماد د خلکو سره شي د غشند حکومتونو د ادارو سره شي د سوسایټي سره شي دا خبرې چې دا بالکل د یو بسره تړلې خبرې دي.
سیرون کی وایي د پاکستان دوه مخه ریاستي پالیسو همیش هیواد ته نقصان اړولې او د غلارې چاري د هیواد د بدنامۍ سبب ګرځېدلې دي. عثمان خان وایس اف امریکا ډیوا پیښور.
زو د پاکستان بلوچستان سوبې په لوت چرته چې په چمن او مستونګ سیمو کې د پاکستان په لیویز اسکرو باندې د ترخګرو لخوا بریدونه شوې دي چې پکې دوا د چارواکو په وینا باندې د لیویز واک پکې دوا اسکر او یو بریدګر وجل شوی. مونږ سره د ډیوا خبريال حفیظ شیرانی صاحب د وخت ته اسکایپ د لارې ملګری د غیټر کله کو شیرانی صاحب ستړي مشه
په خیرونه
مننه شیرانی صاحب که دا دغه پیښو تفصیل زمونږ اوریدونکو ته ورکړي.
بلې د مستونګ او د بلوچستان صوبې د مستونګ سیمې د لیوی چارواکو په وینا چې د دوشنبه او د سه شنبه په منځنۍ شپه باندې د نامعلومو وسلوالو له لورې څخه د مستونګ په ببرې سیمه کې د لیوی ځواک پر یو پوستا باندې برید شوی وو چې په نتیجه کې په پوستا کې موجود پر ډیوټي باندې دوه د لیوی عسکر وجل شوي دي. د چارواکو په وینا چې له لیوه سره د ټلیفون له لارې خبرې کړې وې او نومې نه ښکاره کول غوښتل. هغه وړې وته وویل چې بریدګرو له لیوی چارواکو څخه د هغوی اسلحه هم وړېده او په تېښته کې بریالي شوي دي. دغه د لیوی چارواکي چې دي د دغو پېښې واقع چې ده د دې مقدمه د نامعلومو خلکو پر ضد درج کړې ده. د دې پېښې ذمواري کوم چانه ده منلې. د دې تر څنګ نن د سه شنبه په سهار باندې د پاکستان او د افغانستان دا سرحدی شهر چمن پر مال سړک باندې هم د پولیسو پر پوستا باندې د نامعلوم موټر سایکل ورو د لور برید وسو چې په دغه برید کې د پولیسو د چارواکو په وینا یو پولیس عسکر ژوبل شوی او د پولیسو په ځوابي ډزو کې یو بریدګر وژل شوی دی. د بریدګر شناخت تر اوسه پورې دومره شول شوی دی چې هغه هم د کل عبدالله سیمه سره تعلق لري خو نور لا هم شناخت شول سوی نه دی ورسنه ته دغه پیښې زمواریم کوم چاته وسنه د منلي خو یاد دی چې په لیویزو پیښې چې کوم ما یاد کړم مستونګ دا بلوچستان په بلوچستان سیمه کې اکثره وخت پر حکومتي عسکرو باندې امنیتي عسکرو باندې د بریدونو زیاتره وخت زمواري بلوچ د تلغشتون کې واستوالې د لیمنې او هم دغه سیمه ته پښتون میشتو سیمه کې کچمن دی کپشن دی او کدا چې نورې نږدې سیمه دي په تراتیر وختونو کې چې لنډ کم واقعات شوي دي یا کومې پیښې شوي دي په دې کې د زیاترو پیښو زمواري تحریک طالبان پاکستان منلې ده. د پولیسو ډي آی جی قمر زمان نن چمن ته تللی و هغه هم دغه خبره له رسنۍ سره کړې وه چې دلته په چمن او شاوخوا سیمو کې د تحریک طالبان پاکستان د غړو د فعالیت د تصدیق وکړ او ویې ویل چې پولیسو او نورو ادارو ځینې خلک نیولي هم دي خو د نور تفصیل ورنه کړ. ویې ویل چې لا دغه کار
شیرانی صاحب عموما د دغه پیښو وروستو ځایي یا لوکل چې کوم خلک دي هغې زورول کیږي د سود سودا د ناروغتیا د ډاکټر اسپیټال یا بهر تګ را تک څخه بیا غی ته مشکلات جوړیږي. آیا دغه څه کم خبرونه راپورونه شته؟
بلې داسې خو اکثره وخت په بلوچ میشتو سیمو کې چې کله د امنیتي ځواکونو لخوا کوم عملیات وسي یا هم پر امنیتي ځواکونو باندې کوم برید وسي دغه پس چې دی بیا دلته داسې عملیات یا داسې څه کېږي چې لغه څخه لسی خلک چې دی هغه د ورځنۍ ژوند چې دی هغه په تکلیف کې کېږي. خو له چمن څخه زموږ د ډیوه خبریال نعمت سره دي صاحب سره یو شیبه وړاندې زما د ټلیفون له لارې خبرې وشوې د ول چې په داتیرو څلور پنځو ورځو څخه په چمل مال سړک باندې چې دی د امنیتي عسکرو په ډیر زیات تعداد کې دلته حرکت دل کېده د دوی عملیات دل کېدل دوی چې کوم د څار لپاره ځانګړي تربیت کړي سپیدی هغه ګرځولې وي او دغه خبره پولیسو کړي و چې دلته داسې خلکو اطلاع دوی ته و چې هغه به داسې کومه کاروایی کوي او هغه پیښنن سوي ده او دوی وایي چې دغه ځای خلکو کاروبار او دوی باندې یقینا هم اثر کړی دی.
کوم پلټنې دغه پیښې وروسته شروع شوې دي؟ پولیس سوې امنیتي عسکر سوې دغه کس چې کوم وجل شوی په دغه پیښه کې یا کوم ډزې شوی د دې کسانو په جنګلو شوې چې د غسوکو او د کم ځایو
ګومان داسې کېږي د پولیسو لخوا تر اوسه پورې دوی رسنۍ ته په کوم داسې بیان جاری کړی نه دی خو زموږ چې کومې سرچینې له غوښتل چې زموږ خبرې سمې دي هغه دا ګومان څرګندوي چې دا مذهبي توندرا وډالو سره تعلق شول کېږي. خو د پولیسو کم مشر ډي آی جی قمر زمان چې نن چمن ته تللی وو هغه په سیمه کې د تحریک طالبان د فعالیت تحریک طالبان پاکستان د فعالیت پخلای وکړوي ورچې په یاد سیمه کې کې عبدالله او پښینو په نورو سیمو کې چې دی دلته د تحریک طالبان فعالیت ستا او دغه په خبره چې ځینې ځانو دوی عملیات کړي دي خلک یاد دی په تیرو څلورو پنځو میاشتو کې چې د چمن دغه یاد سړک مال روډ باندې هم ځینې چاودنې سوي دي یاد په بریدونه سوي دي د دې ترڅنګ په پښین سیمه کې سوي دي په دوی کې د زیاترو پیښو زمواري تحریک طالبان پاکستان منلې ده. خو دغه دن چې کومه پیښه سوي ده د کوم ځانګړي شخصي کومې ډلې یا کوم چا زمواري تر اوسه نه ده کړل.
ډیره مننه شرانی صاحب تاسو په پښتنه خاوره باندې د تشدد د پیخو په ضد د ترخګری پر ضد د بيدرکۍ پر ضد د خزو د حقونو لپاره د جینکو د حقونو لپاره غږ په پورتکولو باندې پروفیسر اسماعیل د هغه میرمن د هغه دولونه سبا اسماعیل او ګلاله اسماعیل چرتیرو څو کلونو راهسي زورول کېدل په دوی باندې مقدمه هم جوړ کړی شوی وي او څو ورځې وړاندې دی د دغه مقدمو څخه بریشول د ډیوه خبريال ارشد مومند ورغله دي او د دوی سره خبرې اترې کړې دي چې پروفیسر اسماعیل خپل بچیانی ولید هیواد څخه بخر استولي. راځي چې نور تفصيل په دغه مرکه کې وورو.
دا اویا کلن پروفیسر محمد اسماعیل او د هغه شپته کلن مېرمن ازلپت بیبی دا دوی تیر هفته په پیښور کې د ترهګرۍ ضد عدالت د پاکستان خلاف سازش غدداري ترهګرۍ او د ترهګرو سره د مالی مرستو په تور مقدمه کې بری کړی دی. د دوانو د شوګر بلډ پریشر او د پروفیسر اسماعیل د زړه بیماری هم دا وای په دی وجود د کال 2019 نه را پدې خو یو سل وش په تزله عدالت تا په دې مقدمه کې پیښ شوې دي.
دلته به اختلاف رائے لکه دلته به انساني حقوق خبره نه کې بچا ګرځا دلته کې غلامي قبول کړ او دلته وای چې ارڅ کې ډیر حقيقي او کنګواز خبره باندې کې نو بیا به په آرام ژوند تیرې نو غریب دی مبالي او کار باندې مبالي او عدالتونه هم درنه خوشاله پولیس هم درنه خوشاله ټول خلک به درنه خوشاله.
پروفیسر اسماعیل د پوزی امیر جنرال ضیا پرویز مشرف او په نورو حکومتونو کې تروسه شپږ ځله جیل ته لیږل شوی. میرمن یې وایي د شورونو تروسه یې د خپل خوند او بچو د مبارزې ملاتړ کړی خو هغه وخت ډېر غمجنه شوی وه کله چې په کال 2019 کې خپل خوند د پولیسو په هتکړو کې د مرغوز کلی په کوڅو کې روان ولید.
جیل کې او زموږ په کور چاپاو لګولا او دې راست او داسې اتکړی ورته چولې ته به د کښې دا ډېر زیات چا دهشتګردي کړی کنه او را نیسلې داسې اتکړی ورته چولې او کاکا ورلا زنجیر لاس کې نیسلې و راوست هغه وختونه به زما کله مې نشي دا دومره ظلم او دومره جبر دا نه کول پکار.
په کال 2019 کې شوی پایار کې د بشري حقوقو د پاره کارکونکو د پروفیسر اسماعیل لور د ګلالی اسماعیل نوم هم شامل وو. ګلالی همدغه کال په پټه افغانستان او بیا امریکا ته لاړه. په دې مقدمه کې ګلالی مفروره ګرځول شوې. د پروفیسر اسماعیل ټول شپږ بچي وینګور د ملک نه بهر دي. د خپل مېرمنې سره په کور کې یوازې ژوند کوي. وای بچي د او د هغوی د خپل مبارزې د وجه د ریاستي جبر نه بچ کولو د پاره نورو هیوادونو ته لیږل دي.
د ژوند مقصد مجاهده چې د زمونږ د وطن کې کوم دی یو انساني معاشره دا وطن کې د اوسیدونکو خلکو ته یو انساني معاشره ملو شي د انسانانو په شان چې نور د دنیا خلک څنګه کومونه څنګه ژوند تیری چې دلته زما د دې ولس خلک چې کوم دی زمونږ ولس هم هغه سي ژوند تیر کی او د دې د تکلیفونو او غمونو او د ذهني غلامۍ نه راوسي.
په پروفیسر اسماعیل باندې اوس هم په سایبر کرایم کې یو مقدمه پاتې ده. وای ټول ژوند یې د بشري حقوقو د حفاظت مبارزې ته وقف کړي او بچو ته هم داسې تربیت ورکړي چې د نړۍ هر هیواد کې د خپل خلکو د حقوقو د پاره غږ پورته کړي. ارشد مومن، وایس اف امریکا، دیوا، پېښور.
دا ډیوا ټی وی دی. د پاکستان سرکار اسلام آباد کې د حزب المجاهدین کمانډر بشیر احمد پیر د نامعلومه کسانو لخوا په ډزو وجل شوی دی. نوموړی 15 میاشتې وړاندې د حکومتي ادارو لخوا ترخه ګرځول شوی وو خو بیا یې هم په اسلام آباد کې ژوند کاوه. د ډیوا خبریال الیاس خان د نور تفصیل لپاره دا وخت موږ سره ملګری دی، د هغې نه تفصیل اخلو. الیاس خان صاحب سلیم شي.
ډیر مننه شوق صاحب، خوشاله اوسې.
مننه الیاس خان صاحب، دغه پیښې تاسو سره پوره تفصیل څه دی؟
جی اشفاق صاحب، بالکل. دلته کې خوده په امتیاز عالم نوم باندې مشهور، البته هندي میډیا دغه نوم چې کوم بشیر احمد پیر خای دا د اسلام آباد پولیسو ایس پی حسن جهانگیر وټ وایس اف امریکا ته د دې پخلې کړې دی او ویلي دي چې پرون مقام مون نه پس چې کله دې د جمعات نه راوتلو او واپس کور ته تللو نو په دباندې دوه موټر سایکل وال راغلو. دنه اول پخلیو کو چې ستانم امتیاز عالم دې کله چې وته د تصدیق کړو دا غي نرسته په دزه او کې او دې په غزه باندې مړ شو. د دا هم وینا ده د اس پی اسلام آباد چې د سی سی ټی وی فوټیج د جمعات نه دراوتلو د د کور نه دراوتلو ملاو شوی دی. البته چې کوم ځای کې دی وجل شوی دی هغه فوټیج لامو ته نه دی ملاو. د دې پلټنې روانې دي او د دوی دغه وینا ده چې دا ذاتی دشمنی هم کېدای شي او یو هدفي وژنه هم کېدای شي. البته تر اوسه پورې موږ ته نور داسې کوټلي شواهد په دې اړه باندې نه دی ملاو او د دې هر څه پلټنې روانې دي.
الیاس خان صاحب، د پاکستان حکومت لخوا د ترخګر ګرځول شوی تن د وژنې پلټنې بکیږي، داسې تاسو وایي؟
جی بالکل. فی الحال چې کوم د اسلام آباد پولیسو مشر دی هغه د وینا ده چې د ده د مرګ په حواله سره چې د سنگ وژل شو یا چا وژلو. البته چې کوم بارمرکی هندی میډیا دا هغه خدا وایي چې د دغلته یو دکان نه بهر ولاړو او د وژل شو او د قاتل نامعلومه دی. خو د پاړه باندې تاغه ویل کیږي چې د تیر لسو کالو نه د پولیس دا وایي چې د اسلام آباد کې جون کولو او د هندي چې کوم داخله وزارت ته د اغوی او اعلامیه دا وایي چې تیر کال هندي حکومت د ترګر ګرځولې وو او د باندې مختلف غنته کیسونه وو. دبا چې کوم کله تم نور ډلې وي چې کوم د هند ولکې لاندې کشمیر کې د بلتونخوا خو مرستې کوي، اې کې حزب المجاهدین دی، لشکر طیبه ده او نور چې کوم ډلې دي دبا د هغوی مرستې کولې او هغوی ته به مختلف قسمه ځای چې سامان وو د هغوی هلته اړول وو. په دې کې به د ککړ وو او په ده باندې دغه ټولې مقدمې په هند کې چلېدلې. خو د تیرو لسو کالو راسې د پایتخت اسلام آباد غوندې ځای کې جون تېرولو.
الیاس خان صاحب، د دغه ترخګرو د ډلې دغه ډله ترخګر ګرځول شوی د نو ځکه زه ترخګر یادوم، د دې ډلې د مشر په وجنه باندې ځایي مطبوعات یا خلک یا سوشل میډیا خلک څه غبرګون ښایي چې دغه تن په اسلام آباد کې د لسو کالو موجودیا په خپله د پاکستان ادارې چې کوم پولیس دي یا چارواکي دي هغوی د دغه تصدیق کوي چې دغلته اوسېده. څنګه دې اوسېده لکه دغه تن چې ترخګر ګرځول شوی؟
جی اشفاق صاحب، که مونږ وګورو نو که دغه ټولې ډلې دي که حزب المجاهدین دی نو دا د امریکا، کاناډا، اروپایي اتحاد او هند دا ترخګر ډله ګرځولې ده. دا رنګ لشکر طیبه ده هم یو کله دم ډله ده. په دوی باندې د اکثر له دغه تورونه لګي د هند لخوا او د نورو هیوادونو لخوا هم چې دوی د هند ولکې لاندې کشمیر کې د بلتون خوخو یا د هغې د ازادۍ او هغه په پاکستان کې زم کولو لپاره باقاعده یو پوره مهم چلوي د هغوی کې شامل دي او هغوی ته د پاکستانی ادارو پوره پوره ملاتړ حاصل وي. اوس غیر ملکی پاکستانی میډیا خو د ده په اړه څه نه دي ویلي. البته دلته کې چې د آل پارټي حریت کانفرنس یو مهم غړی دی هغه عبدالحمید لون، هغه یو بیان پاکستانی میډیا ته ورکړی دی چې د پکال 2019 کې د هند ولکې لاندې کشمیر کې د القاعده یو مهم کمانډر چې حزب الهند د غزوه هند په نوم باندې یو شاخ ودل تکي د القاعده د یو مهم کمانډر زاکر موسی د وجلې و. نو دغه تور هم په د باندې و او د چې پاکستان کوم امنیتي ادارې دي هغه د تداویلی چې تا ته د تحریک طالبان پاکستان لخوا هم خطر دی.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو، موږ د رښتیا ولټون کوو. موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ پر باور بیلو. د کړکیچ په شیبو کې زمون خوبونه، امیدونه او د غوره سباوند د پاره زمون ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو د پاره خلک د خطر سره مخامخ کوي، مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
اوس راځو کراچۍ ته. د کراچۍ پریس کلب مخې ته د بلوچ متحده ډلې لخوا احتجاجي مظاهره شوې ده. احتجاجي مظاهره درې ورځې وړاندې د ځانمرګ برید په تور نیول شوې محل بلوچ خزي د نیولو پر ضد شوې ده، او دغه احتجاج کوونکو د محل بلوچ د خوشی کولو غوښتنې د حکومت څخه کړې دي. دی وایي چې په نوموړي باندې د دروغ مقدمه جوړه کړې شوې. د ډیوه خبریال ذوالفقار بیټنی په دغه نور تفصیل تاسو ته د کراچۍ نه وړاندې کوي.
د فروری په شلمه نیټه د کراچۍ پریس کلب مخې ته د بلوچ یو والی کمیټې کراچۍ لخوا په کوټه کې د ځانمرګي بریدګري په تور نیول شوې د محل بلوچ د پاره احتجاجي غونډه شوې. احتجاج کوونکو په محل بلوچ ناجایزه او دروژنه مقدمه جوړه کړې شوې، باید هغه دی خوشی کړې شي.
هم سمجھتے ہیں کہ اگر محل بلوچ نے جو ہے دماغہ کرنا تھا
منگا فکر کو چ محل بلوچ کزان مرگی برت کولو نہ دشاری بلوچ پر ڈول بھائی زان الو زولے وہ حقے با زان مرگی جیکٹ کور تن وڑے کی دے شی ریاست د چین د خوشحال ولو د پارا دغ کار کڑے بھی چ دوی زان مرگی برت ناکام کڑو
بلوچ احتجاج کون کو زیات کڑا اڑان دی ریاستی ادارو زیاترا د دوی سڑی پور تکول او اوس د خزو پ پور تکولو ریاست غواڑی خلق بغاوت کولو ته مجبور کړی.
اور ایک چیز میں واضح الفاظ میں کہنا چاہوں گی کہ
یو خبر زه پدې وضاحت سره کول غواړم چې د کلونو راسي د غریاست زموږ سړی لا درکه کوي. دغه ګام پر ضد موږ پر امن مبارزه کړي، خو که زموږ په زنانو ریاست لاس چوي ریاست دی بیا د جواب لپاره ځان تیار وساتي.
په دغه احتجاج کې ګډون کوونکي د خزو اکونو فعال شیما کرمانی وی وی ډیو سره خبرو کې وویل ریاست د بلوچستان وسایل کاروي، التاسی پیک او گوادر بندر جوړوي، خو بلوچستان ته د اکونو ورکولو پر ځای هغه خلک د باوول غواړي.
ریاست کوئی راستہ نه چھوڑي، اگر اپ
ریاست کوملار نه د پیخودي که ریاست د کورونو نه خزي او پیغلي پورته کوي او په هغه تشدد کوي، نو دا خو ریاست خپل د ځانمرګي په لار روان دي، ځکه چې خلک بیا ورته ځواب وایي.
بلخوا د یکشنبه په ورځ بلوچستان د ترګرې عزت کارکونکو ادارې سی ټی ډی په جاری کړي بیان کې دا وکړي چې د شنبه په ورځ د پټو معلوماتو پر اساس د کوټي په سټلایټ ټاون سیمه کې د مال بلوچ په نوم ځانمرګي بریدګرانی ولي او لاغي سخی چودونکو توکو جیکټ ترلاسه کړي او د ترګرې لوی پلان یې ناکام کړي. خو بلوچ احتجاج کوونکي په مال بلوچ لګېدلي تورونه ردوي او وایي ریاست د یوې دروغجنې مقدمې د لارې د بلوچستانو غږ بندول غواړي. ذوالفقار بیٹنایوی وی دیوا کراچی.
د پاکستان سرکار اسلام آباد کې د مورنۍ ژبې نړیوالې ورځ د منځلو په مناسبت دستوري شوې دي. د غورز نن منځله شوې ده. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند لخوا دغلته کې یو احتجاجي غونډه هم شوې ده. احتجاج کوونکو ویل دي چې په ګرده نړۍ کې د ملګرو ملتونو د راپورونو تر مخه څلوېښت فیصد خلک داسې دي چې هغه د خپل مورنۍ ژبو د لارې د زده کړو څخه محروم دي. د ډیوه خبریال وقار احمد په دغې باندې نور تفصیل تاسو ته د اسلام آباد څخه وړاندې کوي. د وقار احمد راپور ته موږ هڅه کوو چې ځان ورسوو زر تر زره تاسو دغه راپور وړاندې کړو، خو زموږ سره دې وخت کې د مدثر شاه راپور موجود دی او دی وایي چې همدغه مورنو ژبو نړیواله ورځ نن منځله شوې ده، او دا په داسې حال کې چې په خیبر پښتونخوا کې د پېښور یو شمېر داسې سکولونه دي چې هغې په خپلو سکولونو کې د پښتو ژبې په ویلو باندې بندیز لګولی. راځئ چې د مدثر شاه راپور ته لاړ شو.
نن یې وشتمه فروری د ټول نړۍ په سیر خیبر پښتونخوا بلابلو سیمو کې هم د مورنو ژبو د نړیوالې ورځې په حیث په داسې حال کې منزل کیږي چې دلته څو ورځې وړاندې ځینې شخصي سکولونو په خپلو زده کوونکو مورنو ژبو کې په خبرو کولو بندیز لګولی دی. د دغه سکولونو منتظمین په دې اړه د خبرو کولو نه انکاري دي. خو څېړونکي وایي ژبه خپله کم علم نه دی، بلکې د علم د ترلاسه کولو ذریعه ده. نو که څوک د زده کړو لپاره کومه مخصوصه ژبه زیاته ګټوره بولي دا به ناسمه وي.
دام زه د یو کمپلیکس یا د ذهني پسته چې دی نو لکه ښکار خلک وینم چې ګینی نه انګریزي یو ډېره معتبره ژبه ده چې دا څوک وینو هغه به مهذب او تعلیم یافته وي، او چې دا څوک نه وینو ګینی هغه به لاندې وي. دام یو ماته یو کمپلیکس ښکاري. ژبه یو زده کړه ده او یو ژبه ده د پوهنې او د یو بل سره د کانورسیشن او خپل موقف بیانولو او پوهولو یو ذریعه ده.
وای زیات جب از د کول لوی کمال دی، باید تعلیمی نصاب په داسې بنیادونو ولاړ وي چې زده کوونکو ته پکې د نورو ژبو د زده کولو زیاتې مواقع ترلاسه وي. خو بنیادي زده کړې پکار ده چې ماشوم ته خپل مورنۍ ژبه کې ورکړی شي. باید وای دولس کاله اګاو د خیبر پښتونخوا حکومت پنځه ژبې مورنۍ ګرځولې چې پکې د پښتو ترڅنګ هندکو، سرایکي، چترالي او کوهستاني ژبې شاملې وې. خو بیا د 2013 ټول ټاکنو نه پس چې حکومت بدل شو، نو په بنیادی کچا صوبې کې د مورانو ژبو د پرمختګ کار هم کمزورې شو. څېړونکي وایي د نورو هیوادونو په څیر د دوی د پرمختګ لاره هم دغه ده چې د هرې سیمې ماشومانو ته د هغې په مورنۍ ژبه کې د زده کړو ساینسي بندوبست وکړي.
نو زه وایم چې که زمونږ حکومتونه په دې دغه باندې فوکس کړي چې زمونږ د ملک ترقی چې دا زویم چې 100% نه، نو 80% د خبرې سره دغه دا انګست د دې سره اټیچ تا چې کوم په خپل جبه کې د خپل تعلیمي نظام غو زمونږ د مخ ته لوچ دین لارې ډېری اسانې وي.
باید وایو کله چې کال 1952 کې د ډاکې پونتونز د کونکو د اردو ژبې په ځای بنگله کې د زده کړو غوښتنه کوله، خو د هغې وخت پاکستاني ځواکونو په زده کوونکو ډزې وکړې چې له امله یې 15 زده کوونکي وژل شول او نور په لسګونو ژوبلو. هم د دغه پېښې یاد کې اوس هر کال د ملګرو ملتونو اداره یونیسکو 21 فروری د مورنۍ ژبو د پرمختګ د ورځې په حیث مانځي او د خطر سره مخ قامونه د خپلې مورنۍ ژبې د پرمختګ لپاره لارښوونه کوي. د همکار هاشم علي سره مدثر شاه، وایس آف امریکا، ډیوا، پېښور.
قدرمنو اردوونکو، د پرورۍ میاشتې 21مه په ګرد نړۍ کې د مورنیو ژبو ورځ نمانځل کیږي. دا ورځ ولې نمانځل کیږي، د دې په شا تاریخ څه دی، او د پاکستان د جوړېدو وروسته بنګالیانو چې کله د خپل قومي ژبې حیثیت غوښتنه کوله نو پاغي څه وشول؟ تفصیل د ډیوه خبریال احسان احمد خان تاسو ته وړاندې کوي.
لکه څنګه چې په نړیوال کچ منځل کیدونکې هر یو ورځ یو جلا تاریخ لري، همدا ډول دغه د 21 فروری ورځ د ملګری ملتونو لخوا د مورنۍ ژبو ورځ ګرځولو په شا د بنگلا ژبي ویونکو هغه تحریک پروت دی چې 1943 کې روان شو او 1952 کال کې د هغه وخت مشرقي پاکستان یا بنگال زده کوونکي ځوانانو خپلې قربانۍ هم د دې تاریخ برخه وګرځولې.
نو دا هغه تحریکو، دا هغه وجوهاتو، د دې په شا چې کوم دی دغه قربانۍ وي، او دا هغه عزم چې د بنگالیانو د خپل ژبې د پاره چې کوم دی یو حل زلو د پاره، او دا ډیر جایز مطالبه و. بل خبره دا و چې دوی پکې دومره صادقانو چې په ټوله دنیا باندې چې کوم دی نو خپل خبره ومنو. ده
د ملګری ملتونو د ژبو پاړوان چارټر چې د نړۍ هیوادونو منلې هم دی، دغه هر قوم ته د حق ورکوي چې وګړي یې په خپل مورنۍ ژبه کې زده کړې ترسره کړي. همدا ډول د قانونو د پاره د بازار، کاروبار، ساينس، ټکنالوژي، نظامت او حکومتي چارو د پاره هم مورنۍ ژبه لازم ګرځول مهمتیا لري. جپوهان وای کوم قانونو چې مورنۍ ژبه خپل کړي هم هغوی پرمختګ کړي.
افسوس دا دی چې زمونږ بچي به اله خبريږي چې کله د خپل ژبه کې تعلیم حاصله او چې نه خبريږي، نو د بنگال والا په شان حرکت په پکاري یا د سند والا په شان حرکت پکاري، نو اله وداسي کیږي. او کدا سي ونه شو نو یو ځل وداسي کیږي، نو چې څومره لیټ کیږي هغه عمر تاوان کیږي، نقصان کیږي. او چې ټوله دنیا د ترقۍ د پاره خپل ژبه لازمی ګڼي، نو موږ یې ولې نه ګڼو؟
د فروری 21مه چې په نړیوال کچ د مورنۍ ژبو په نوم منځل کیږي، په دغه ورځ چې د بنگلاديش د ځوانانو هغه تحریک ستایل کیږي د کومې د لارې چې هغوی د خپل ژبې حق غوښتلو، نو بلخوا بیا په ګرده نړۍ کې د مورنۍ ژبو په خپلولو او د دې په مهمتیا هم خبرې ترسره کیږي. احسان محمد خان، وایس آف امریکا، ډیوا، پېښور.
قدرمنو اوریدونکو، اوس هم ستاسو پام راګرځو د بل راپور په لوتو. دغه راپور زمونږ د آشنا رادیو همکار شناز نفیس تیار کړی دی. د پروري شلمه د ټولنیز انصاف یا عدالت نړیوال ورځ په داسې حال کې لمنځل کیږي چې افغان میرمنې د فعالیت نه ډډې تکړې شوې دي، په زده کړو یې بندیزونه لګېدلي، ازادۍ یې محدود شوې دي، او په ورته وخت کې د طالبانو پر ضد د اعتراض لپاره زغم هم نشته. نور تفصیل راځي چې د شناز نفیس خبرو.
په افغانستان کې د بیا ځلی واکمنۍ کې طالبان د ټولنیز انصاف ورکولو لپاره د خپل خوخي شریعت کاروي. کونړیوال ادارې او سیړونکو د طالبانو د ټولنیز انصاف په سیستم کې نیمګړتیاوي ویني او په طالبانو تور پوری کوي چې د نظر د اختلاف لپاره زغم نه لري.
دلی دی بلکې د دې ټول فوکس پام دی باندې چې یو مدني فعال یا یو سیول اکټیویست په خپل فیسبوک یا ټویټر کې څه لیکلی دي، نو سبا هغه باغات من باید دیولل شي، هغه به شکنجه شي، هغه به تورچر شي، هغه په ورځ ورځ په میاشتو باندې ورک شي.
طالبان چې په دویم ځل واکمن شول نو د وکیلانو اتحادیه د ټوپک په زور وتړله، د کارګرو اتحادیه غیر فعال شوې، د نیمینا زیات نفوس یعنی خزه په کور کې نه ولې شوې، او تنکی ماشومان د کار کولو ځایونو کې بیرته ښکار شول.
په افغانستان کې د طالبانو نظام ته نظام ویل ام زما خیال د ظلم دی. دا د کرزی او د ډاکټر اشرف غنی د حکومت د نظام نه مکمل بدل دی. دلته زنانو ته د تعلیم حق نشته، دلته انساني حقوق نشته، دلته د انسان د رائے اهمیت نشته دی. په دې نظام کې حقوق نه ختمدونه علاوه د امر بالمعروف او د نهی عن المنکر چې کوم ډیفینیشن کوي، د دې مطلب دا شو چې دا طالبان د سره نه په امر بالمعروف او نهی عن المنکر پوښیونی دي. د طالبانو دغه نظام په ماضی کې چرتم په یو مسلمان ریاست کې نه دی پاتې شوی.
د طالبانو ټولنیز انصاف د نړیوالو قوانینو سره برابرې نه خوري. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو او د خپلواک قاضیانو او وکیلانو ځانګړو استادو 13 میاش په یو غټ بیان کې ویلي وو چې افغانستان کې پخوانی قاضیان، وکیلان او سارنوالان د خطر سره مخ دي.
په پبلک پلیسز کې، په بازار کې، په مارکیټ کې، په پارکونو کې خلکو ته سزا ورکول دا بالکل نه په بین الاقوامي قانون کې روا دي او نه دا په اسلام کې روا دي. که تاسو بین الاقوامي قانونونو کې وګورئ، هغه کې عدالت او انصاف یا قاضي هغه جوړ دی د پاروي چې هغه فیصله وکړي د شواهدو، د حقایقو، د واقعاتو پرانا کې، او دا فیصله وکړي چې یو سړی جرم کړی دی هغه له دې دفاع حق ورکړي او دا د اول ثابت شي چې دا جرم شوی دی.
د طالبانو د واکمنۍ په 13 اتل سمیاشتو کې تر ټولو زیات د تبعیض نه ډک چلند د خزو سره شوی دی. طالبانو د ټول افغان ولس سره د انصاف او عدالت شمنه کړې و. حسین کوي د دغه کار لپاره هغوی د شریعت داسې تفسیر خوښ کړي چې د طالبانو په ګټه او د اولس په تاوان دي. په تیر یو نیم کال کې د نړیوالو ادارو یو شمیر ریپورتونو د طالبانو د عدالت او انصاف سیستم نیمګړی بللې. شناز نفیس، امریکا غږ، واشنگتن.
ګران اوریدونکو، د وایس اف امریکا ډیوا د ټی وی او ساته خبری خبرونه ته غوږی یی. رازو د ترکی او د شام زلزلې په حق لبندې راپور پلوته. په ترکی کې یو واری بیا د زلزلې جټکی محسوس شوې دي چې پکې څلور پورې کسان وژل شوی یا مړ شوی، او دغه زلزلې لکه بل د ملوش میره و څلويخت زره څخه اوریدلې. د وایس اف امریکا راپور زموږ همکار مجاهد جواد استولان لیکي.
ترکی چارواکو د نهه یسې شنبې پورس خبر ورکړی چې په دغه هیواد کې د سوریې پولې ته څیرمه په یوې نوې زلزله کې شپږ کسان مړه شوي. له دې زلزلې څخه دوه ونې مخکې په ترکیه کې په شوې زورورې خونړۍ زلزله کې تر 30 زرو زیات کسان مړه شوي او په لکونو کورونه پکې ویجاړ شوي وو. د ګولیا دوشنبه د ورځې د دغه نوې زلزلې زواک د ریختر په کچا 6.4 درجه و چې مرکزی د ترکیه په جنوبی خار انتاکیا کې وو او په سوریه، مصر او لبنان کې هم محسوس شوه.
د اروپا مدیترانی د زلزلو پیژندنې یو مرکز ویلی چې یاد زلزلہ د مزکی لسر څخه 10 کیلومتر ژوره و. د ژغورنې کارکونکو لوي جاړو شوی ودانې او څخه د خلکو په راوستلو باندې کار کوي. د ترکیه د روغتیا وزیر فهرتین کوکا ویلی چې د ګول یا دوشنبه په ماخامنې زلزلہ کې 204 نوي کسان شغل شوی چې اتل سخت ټپیان یې په ادانا او دورتیول کې روغتونونو ته وړل شوی دی. دغه ډول د سوریه دولتي خبری رسنې سنا هم خبر ورکړي چې شپږ کسان په الیپو کې ژوبل شوی دی. همدارنګه د ملګرو ملتونو په مرستو بار یو قطار په همدې ورځ سوریه ته داخل شوی. ملګرو ملتونو وای لدې سره سوریه ته په مرستو بار ټول ټال 228 ټرکونه رسیدلی دي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوان د دوشنبه په سهار له هېتی سیمې څخه لیدنه کړې او هلته یې ویلي چې حکومت به یې دغه ته پر راتلونکو میاشت کې د 200,000 کورونو د جوړولو چارې پیل کړي. اردوان همدارنګه په انقره کې د امریکا د بهرنی او چارو له وزیر انټونی بلنکن سره ولیدل چا چې یو ورځ مخکې په ترکیه او سوریه کې د خلکو سره د مرستې لپاره د 100 میلیونو نورو ډالرو د ورکړې ژمنه وکړه چې له دې سره د امریکا ټول ټال مرستې 115 میلیونو ډالرو ته ورسېدي. مجاهد جواد د امریکا غږ دیو واشنگتن ډي سي.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساورو هغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو. مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ په باور بیلو. د کڑکېچ په شیبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غره سباوند لپاره زمون ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري. وایس اف امریکا کې ممتازو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو د پاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
په پاکستان کې کارخانه دارو د حکومت څخه غوښتنه کړې ده چې د خارج څخه د خام اوسپنې دراوړو په اړه دي زر تر زره دوی ته اسناد ورکول پیل کی ځکه چې سیخ د کموالي په سبب باندې بای پورته تللې دي. کارخانه بندي شوې دي او روزګارونه هم ختم شوي. د ډیوه خبريال ریاض حسین د مردان څخه نور تفصیل تاسو ته وړاندې کوي.
دریا خان په مردان خار کې د سری کاروبار کوي. دیوایی په پاکستان کې زیاتره د اوسپنې کارخانه د بهر هیوادونو څخه په خام مال چلیږي او په ملک کې د ډالرو د نشوالي په وجه مرکزی بانک لخوا د ضمانت لیک یا ایل سی نه پرانستل کیږي او په ټول هیواد کې د سری کموخت پیدا شوی.
پاکستان کې خپل دونه سکرپټ نشته. دونه سکرپټ چې په غوې باندې ملونه چې کم دي نه خپل پروډکشن کوي او د په دونه غټ پروډکشن اوسي نو زیاتر چې کم دی نو ملونه په دی وجه بند هم دي. چغی سره دا سکرپټ نشته لري او باړم چې کم دا بند درازه کې باړه باندې مغی ټیکس اوس موجوده لګی بلکې لګولې په بند پراته دی. دا سکرپټ ناراضي مالونه ورته ناراضي او دا باړه چې خپل مال کم دی خو خطر راځي نو هغه باندې ټیکس لګی.
د پاکستان د اوسپنې د کارخانه دارو اتحادیه د مرکزی بانک څخه غوښتنه کړې چې په پوري توګه د ایل سیز پرانستل شي چې په مقامی مارکیټ کې د مخپزیاتی سری په بای او قابو بیا موندل شي. محمد عارف ډرایور دی او مارکیټ ته د مزدوري د پاره راغلی. دی وایي د ودانې د کارونو د نشوالي په وجه د دوی روزګار هم خراب شوی.
کله د یو سترګو ته ګورو کله د بل سترګو ته چې څوک پرای سیخ په والی څوک په والی سیمنٹ په والی ولکه سار راجو ما هم پورې سینات یو روزګارونه شته نه ګرانه ګرانی ده نو په دې وجه باندې ډیره زیاته پریشان یو.
د سریه د کارخانو اتحادیه وایي روان مالیکال په و میاشتو کې د خام مال درآمد 30% کم شوه او د تیر کال 2.5 میلیونه میټریک ټنه په مقابل یوازې 2,00,000 او 6,000 میټریک ټنه درآمدات شوه. په کیروسین خپل کور جوړوي او وایي د سریه د کموخت لوجه ور باندې وداني جوړول هم ګران شوه.
په ایڈوانس پیسې ورکړې وي او تقریبا 15 کې ماته 6 میلیونه شو او چې بیا راته کله ملاوي دو نوریټو 2,65,000 روپې نو د دې مخکې چې مونږ کوم سیخ راوړو هغه مونږ ته 93,000 روپې ټن ملو شو.
کاروباریان وایي دا وخت په مارکیټ کې د سړی د یو ټن بیا 2,15,000 تر رسیدلې او د سیمټو د یو بورې بیا نږدې 1,200 پیدا. د سړی د کارخانو د اتحادیې وینا ده په پاکستان کې د سړی 15 کارخانه کار کوي چې پکې 1.5 میلیون نه زیات خلک روزګار کوي او د خام مال د نشټوالي لوجې د هغوی روزګار هم خطر سره مخ دی. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ڈیوا مردان.
د ډیو ټی وی خبرونه ته واګی د پاکستان مرکزی حکومت لخوا د مینی بجټ د وړاندې کولو او ورستو د سیګریټو بای په پاکستان کې دوه غبرګسي واشو ویل د سیګریټو کاروبار کوونکو وایي چې د دوی کاروبار زیات اغیزمن شوی دی. د صحت نړیوال ادارې د راپور تر مخه په پاکستان کې 1,68,000 خلک هر کال د سیګریټو د نشې څخه مري. په دغه ډیو خبريال ارشد حسین د همکار وقار احمد سره تاسو ته راپور وړاندې کوي.
د پاکستان د حکومت لخوا په دې وروستو کې په سیګریټو د زیاتو ټیکسونو لګولو په ترڅ کې د سیګریټو څخونکو سخت رد عمل خودلې او وایي چې د هیواد پر زیدل اقتصاد یوازې د سیګریټو په ټیکسونو نشي ودرېدي. د سرکاري شمیرو تر مخه په پاکستان کې دا مهال نږدې 1.5 میلیون خلک سیګریټ څخي او د صحت د وزارت د تماکو د استعمال د مخنیوي ادارې مطابق پاکستان کې هر ورځ نږدې 2,200 ماشومان په سیګریټو څخلو اموخته کیږي.
مهنګایي بہت اس کے سے ٹینشن ہوتی تھی.
د ذهني فشار کمولو د پاره بمو سیګریټ سکل خو اوس دا حال دی چې سیګریټ نشو اغسته او چې کلا د 150 روپو یو سیګریټ د دکاندار نه اخلو نو شرمېږو.
د سیاحت ماهرین وایي چې د مقامی سیګریټو د خرڅ څخه د حکومت ته د کال 1,60,000,000 روپے محصولات ترلاسه کیږي. خو وایي چې د صحت په برخه کې د سیګریټو څخلو سره د تړلو ناروغو له کبله د هیواد خزانې ته هر کال د 615,000,000 روپو نقصان رسی.
پبلک ریسپانس آیا
د حکومت لخوا په دې وروستیو کې د سیګریټو په نرخونو زیاتوالو چې د خلکو کم غبرګون راغلی هغه د حیرانتیا وړ دی. دا سیسیز چې صحت ته نقصان رسوي باید چې لدینا ځان وساتل شي او خلک اپوټا په زیاتو نرخونو اعتراض کوي. سیګریټ سکل بیخي صحت لخنه دي.
د سیګریټ خرڅونکو دکانداران وایي چې د کله راهسي حکومت په ځای سیګریټو د ټیکسونو کچا سی واکړې ده نو د هغې را په دې خوا د سیګریټو په خرڅونکو نیمایي کمی راغلي دي.
چاچه بدرزه یو ډبه سیګریټ سکلو اغه نیم ډبی ته راغله او چاچه بنیم ډبه سکلو اغه درزه دوه سیګریټونو ته راکوش شوې ده. یعنی مونږ چې بدرزه درې سلو ډنډې سیګریټ خرڅو اوس د اغه نیم هم نه خرڅيږي.
لدی مخکی حکومت د کیلو په سر پر تماکو باندې 10 روپے ټیکس لګولې وو. خود حکومت د دې اوسنی اقدام رستو دا کچا د کیلو په سر 390 روپو تر سوال شوی دا. ارشد حسین، وایس اف امریکا، ڈیوا، اسلام آباد.
من آمد ام کیشق فریاد کنم من آمدم. زه تاسو ټولو کتونکو ته یو ضروری پیغام درکول غواړم. په پاکستان کې نن سبا د پولیو وبا ډېره زیاته شوې ده، لهذا خپل ماشومان ته د پولیو څاڅکي په وخت باندې ورکړي او د ټولو مردم حضرتیا نه اوساتي.
په خیبر پختونخوا کې د پولیو رنز پر ضد د واکسینو کمپاین نن سرته رسیدلی دی. د صوبې د صحت چارواکي وایي په دغه کمپاین کې 4,00,000 ماشومانو ته د پولیو د ناروغۍ ضد د واکسینو څاڅکي ورکړل شوي. د ډیو خبریال صدام حسین په دغه باندې نور تفصیل تاسو ته وړاندې کوي.
د خیبر پختونخوا پولیو مخنیوي ادارې وینا تر مخه په دغه تیر پولیو ضد څاڅکو ورکولو کمپاین کې 1,40,000 ماشومان د پولیو ضد څاڅکو هدف وو او د پولیو کارکونکو 4,50,000 ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین ورکړي. د خیبر ضلعي صحت افسر ظفر علي خان وی ویډیو ته وویل چې په دغه تیر کمپاین کې 19,000 سوا ماشومان د پولیو ضد څاڅکو هدف وو او شپګنیوی فیصد ماشومان واکسین کړي. نوموړي زیاته کړه چې دا کمپاین په داسې حال کې را جوړ شوی و چې د پولیو وایرس د خپرېدو مخنیوی وشي.
ننګرهار کې چې کم سیمپل پازیټیو راغلی و جینیاتي تور باندې هغه مشابهت لرلو چې کم په لاهور کې سیمپل رالو، نو بیا حکومت یو فیصله وکړه چې کم په بارډر باندې نږدې یونین کونسل دی پولیو کې مونږ چونکه ایریا په یو سیز کې ډیوایډ کړی وي، نو په هغه یو سیز کې یو کمپاین وشي.
ډاکټر ظفر علی خان زیاته کړه چې دغه کمپاین د خیبر ضلع په پنځو سیمو لوی شلمان، بازار، زخخیل، تورخم، تیرا بازار او پاکی کې وو ورځنی کمپاین ترسره کړی.
ترانزیت پوینټس موږ په ځی لګولې دي، په هغه کې چې کم ماشومان د پنځو کالو نه کمی، نو په سړکونو باندې پولیس او ایل ای سره په اشتراک باندې موږ په داسې ځایونو کې پولیو ترانزیت پوینټس لګولې دي چې هلته هر هغه ګاډی ودرول کیږي چې په کم کې پنځو کالو نه کم ماشوم وي، او هغه ته هم هلته په موقع باندې د پولیو کترې ورکړل کیږي.
د یونیسف په ملاتړ په ضلع خیبر کې سی بی وی یا د ځایي اوسیدونکي تربیه شوي خلک د پولیو کارکونکي دي، کوم چې په ویډیا ډول ماشومان واکسین کولی شي.
د دې فائده دا ده چې دا لوکل خلک دي، د خپل علاقې خلکو سره د دې ناسته پاسته ده، اجر جماعت یو د داغي په طبيعت پويږي، داغي په مزاج پويږي، داغي سره خبره کولې شي، او چې کم نوي ماشومان پیدا کیږي داغي ریکارډ مینټین کول غوي د پاره ډیره اسانه وي.
د خیبر پختونخوا پولیو مخنیوي ادارې لخوا ضلع خیبر هم د پولیو وایرس وړاندې حساس را ګرځول شوی. د صحت پوهان وایي چې په تورخم پوله افغانستان ته خلک تګ را تګ ډیر کوي، نو ځکه راځي د وایرس وړاندې زیات حساس دي. صدام حسین خان، وایس اف امریکا، دیوا، خیبر.
د نړۍ یو شمیر شرکتونو د انساني غږ پر ځای د ارتفیشل انټیلیجنس د لارې جوړ شوي مصنوعي اوازونو استعمال شروع کړی دی. د ویل سیټ په نوم باندې د اشتهاراتو یو کمپنی د تربیت مشورتیا په خاطر استعمالیدونکي دغه اوازونه جوړوي. زمونږ همکار محمد علمگیر د وایس اف امریکا راپور په دې تاسو ته وړاندې کوي.
And we can just click create.
With AI voices delivering increasingly more human performances, content creators have
دا په کمپیوټر باندې جوړ یو اواز دی چې د یو اکټر اواز او ټیکنالوژي په امداد باندې ترتیب شوی.
We can take a smaller
مونږ اواز یو وړه برخه کاوالو او د کې دروندواله خبرو کې دماغ پټکو زور او نور د ترس خصوصیات تکا کتن او کړو، نو واقعي د یو تند اصل اواز پرشان غږ جوړول شو.
میت هاکینګز د ویل سیډ لیب مشر دی. ویل سیډ لیب د ایلن انسټیټیوټ فار ارتفیشل انټیلیجنس زیلی ادارې سیاتل ټیکنالوژي فرم لاندې کار کوي. میت کمپیوټری اوازونه جوړوي کوم چې د انسانانو د اواز پشان وي. د دې چې یو اکټر لا دا کار ورکړي، اکټر په ویل سیډ لیب کې خپل آواز ریکارډ کړي. دغه ریکارډینګ نه دا اداره بیا ارتفیشل انټیلیجنس ته لاري یو څو مهم شیان پورته کړي، لکه چې د اکټر په آواز کې اصل په کم ځای کې دموا د سا اخلي، کومو ټکو باندې زور راوړي، گاکان بیا دغه آواز اخلي او لستلو لپاره ورته بیان ورکوي.
It's great to finally meet you. I'm Wade, and I've been told that my good-natured and honest voice is great for all types of e-learning and training content.
ویل سیډ لیب د جنریټیو اے آئی ټیک ټرند برخه ده. په دې کې یو سافټویر د ارتفیشل انټیلیجنس او مشینی زده کړو په مرسته د وړاندې نه د تخودل شوي معلوماتو په اساس نوي الفاظ، ټکی، اوازونه، تصویرونه او مواد جوړوي. اے آئی اپلیکیشنو باندې اکثر د اقدارو تنقید کیږي. ویل سیډ لیب د خپلو گاهکانو لپاره د اوازونو استعمال په صورت کې اصول ټاکلي دي. سارا ویزویور ویل سیډ لیب کې د ټولنیز او اقدارو برخې ډایرکټر ده.
دوی زموږ اوازونه د فحاشت نه واخله، تر کرکه، تشدد او نور غیر قانونا کارونو لپاره نشي پکارولې.
په داسې حال چې اے آئی اوس د ژوند برخه جوړیږي، ډیر کارمندان فکر لري چې په دوی باندې باید د اثر سوي. ګیبی فرناندز ویل سیډ لیب سره هنرمند ده.
ترسو چې دا هر څه د انسانانو په لاس وي او مونږ په دغه بنیادونو کار کوو، زه خپل هر هغه کار نه مطمئنه یم کوم چې ټوله اډانه په کمپیوټر نه لري.
اے آئی راتلو سره بل فکر دا هم پیدا شوی چې د سربا په روزګارونو ساسر پروزی. ځینې پوهان وایي داسې ممکنه ده، خو بیا اے آئی باندې کار کوونکي ادارې به خپل کار غځولو او ښه کولو لپاره نورې هڅې هم کوي. ووها اے آئی 2 انکیوبیټر سره کار کوي.
زما په خیال په ډیرو ځایونو کې اے آی او انسانان په دې په ګډه کار وکړي او همداسې مونږ تخلیک دوامدار ساتل شو.
د اے آی لکه بل سیډ عام کېدو سره د اصل اثراتو پته دا وخت نه لګي، خو دا ټکنالوژي به د دې نه پس نه ختمیږي. محمد عالمگیر، وایس آف امریکا، دیوا، واشنگتن.
قدرمن اردوونکو، د وایس آف امریکا ڈیوا ٹی وی دا یو ساته خبری خپرونه هم په دې ځای کې پای ته رسیږي. یادونه درکو چې د ڈیوا ٹی وی دا تمام پروګرامونه خپرونه ستاسو لپاره چلیږي. ساته د ڈیوا په ویب پاڼه www.diva.com باندې پرتی وی، خپل ځان د نړۍ د سیمې په حالاتو باندې خبر ساتي، د اقتصاد، طب او د نړۍ په سیاست، د سیمهیز سیاست او په کاروبار، تجارت باندې خپل ځان خبر ساتي. دغه هغه مهم سیزونه دي چې کوم تاسو د ژوند لارې تاسو ته اسانه خامخا خپل ځان په دغه باندې خبر ساتي. زه سره دغه پیغام خپل همکارانو سره ستاسو نه اخلم اجازه. خوش بولري، د الله فمان.